السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي، له یک شنبې د اپریل 28 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلی متقی سفر تایید کړی، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوې د 1400 کال د کانکور ازموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ازموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور ازموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پر اتاک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوي او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندر عباس کې د 14 او اور لګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې تر یو حده مهار کړي، خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کنټینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کېږي زوراوره چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګېد. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلې دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې، ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. دا ورسره له هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شو ټپیانو اکثر ملکیان وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي، خو د خپل هیواد لزمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. د ازادي رادیو پروگرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورې. هم دا رنګ خبرونه راپورونه اولولې. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوال وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوانم په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روختیایي مرکزونه تړل شوي دي.
یوه مؤسسه هغه د معلم ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه نا څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د اکشم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورونې خزي اونجونی چې د کډوالو په پندغال او خیمو کې وسیږي وای هیڅ ډول روغتي اسانتیا او تلاسرسي نه لري. زینو دغه ازادي راډیو ته ویل دا سمال چې د امیدوارۍ په اساس دوره کې دي هم په خبرې خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسي نه لري. ځوان انجونی بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که د مهمو حالاتو کې دغه ښځو ته روغتیایي خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جن لرو.
دوه وسکلنا شریفه وا چې د اپریل په 14 ل خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتین او سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفی ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهه میاستو په ناسته خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسي نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغل وي دلته نو کور لرو نه خل لرو خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده زه خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولی نه لرو ما روپي نه لرو زه خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوره ولی نه خلک خپل علاج کوي خپل امتي خوګيږي لاسونه امتي خوګيږي غندونه اندې خلک
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونه د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی راغان خو مې دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه ستلته خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل
ویسی برابر چی داسه ولکل تا مونږه غواړو چې تاسو خزینه ډاکټرانه راشي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغي متخصصین د خزل لپاره د امیندواري او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یو مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې کدی وخت کې دوی لازم روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري له خطرناکو ناروغي سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای شي. لدې جری ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل
دا حالت چې اوس امیدوار مور زغمی د پراتونکو کې د ماشوم پروه روان باندې او د ماشوم پرست باندې ډیره منفي اغیز لري. همدارنګه هغه جنو مرمنې چې میاشتنې جامې لري هغه ته مناسب ځای نشته چې دوی خپل حفظ الصحه مراعات کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراض او مشکلات پیدا کیږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچدانی اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کیږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دوی خونریزي دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لویان شرافت زمان سره شریک کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25 ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوی افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د خزینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال دسمبر په 2 په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او چیرونکو یو ریپورت ده. د بشری حقوقو شمیر فعالان چیرونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې ځینې غړي وایي ل 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړ شوی و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي د جنسیتي توپیر بیل غوبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجوني کڅام د غډول غونډې هله بخون کې بولی خوایي د برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو چیرونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظمو سرغړونو یو بیلګه بللې او ویلي دي چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسۍ جنسیتي تبعیض دي. دوی دا څرګندونه د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حلارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 26مه د فرانسې په الفوغ ویل خار کې د کولبې دوست بنسټ د هزاره ملي کانګري او د الفوغ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبې دوست بنسټ مسؤول او دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپل کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې دلته راټول شوی یو غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دیناسی په پریکړه لیک کې نړیوالو حقوقو لیکونو ته اشاره ویل شوی چې په افغانستان کې د خزو پوړاندې د طالبانو پالیسۍ د خزو انجونو له حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوی چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجی کړي. په جلاوطنۍ کې د افغان مرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دکېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونی کڅام دغه ډول غونډې هیله خون کې بولی خوای په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنۍ غختل پر راپور کې نوم خبر شو. ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د انجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي، چې باید افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلۍ چې لږ کوم نشوې او دا هم نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شو. ازادي راډیو ته ویل
دا ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې تضمین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لښپګم ټولګي پورته تر په هنتونې د جنو په وړاندې د ځکړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلا بیل ترګریډلې د دوی خبره په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم له ترګریډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرون وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګری ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیر وطن ګڼلې زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابېلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او تر روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلوالې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخور، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو لپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکاینیو سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلی وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوی دی.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوی د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تروسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کیږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15 پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2020 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کیږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال اگست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریزو سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینه او همي ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچيري اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بیر بچټک شي. دا ونسان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونو هم ونی او زنګلون لري چې ډیره برخه په ورستې او سلور لڅیزو کې والشو او لمینځت للی. بل لور ته ځای طالب چارواکي وایي سیموالو سره به خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله لو خیل ورو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخي اوسیدونکي حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه زمکتر کړی شوې دي چې دغه تمیګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کې کازن وزای شو ناجوش و پوسته شو د وړې بیټي د پوره انجه شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنیستو کې اساسي او دوامدار او بوت اړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرینه وه د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام ځکه چلل می ځکه دي که نه چې هغه ته موږ دا ته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه ځمینمسل ګولیلي.
د سیمې اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نورو امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونې مې لري دغه دم د خلک غوښته دي نه زیاتې ونې مې د پټه غره کې ممکنه ول دي. موږ د دغه نه وربل اضافه غوښتنه دغه ده چې د سینادې دوال ته ډېر ضرورت لري، ویالې ته ډېر ضرورت لري، د ویالې سربندې ته، د ویالې پخول ته ډېر ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د موږ ژوبل شوي دي یا په تپ والې دي یا رنجک والې دي یا چشي والې دي چې دغه پوره موږ داسې غوښتنه ده د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غرم کې ځنغوځۍ ونه شته خو داسې وخت تېر دی چې دغه موږ لا کې دغه ځنګل بیا په څټ په پښو درېږي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
ځنغوځۍ دی څړی دی دغه موږ بیا نه وایي داسې ځینه دی چې موږ ته داسې شاعرو کوي چې موږ داسې ونه ککه نه وي چې د کومه غز نه وکړي استفاده ځنه وخلي دولت ته پته لاګي چې دغه شی په غره کې لاګي.
بلخوا د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د ګردې سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره له مخکې شوې ده. د یاد ریاست استازي صاحب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده دپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او دیګر د سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه یواد کې ټول ټال 1013 په روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو لکه تر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورت جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بی برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکو دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایي ډلې لیږلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لري پرتو سیمو ته به ځنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل یو څه نه څه دوايي به رسیده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخیر استفاده زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کې دی دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخی سي ده.
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدماتو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمېدو را په دې خوازيات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې د دغه موسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډېره ده.
نو په خو به د غریب خلکو ته د سیاو پښخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفید وي. یوازینی لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته اکثر او پر سیمو کې کنه په لسواله کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر در اختیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو زته نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره هلکه وهلسي او باو پیسې پاغي تمیا شینو سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبري هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 شو په متوسطي خوارځواکۍ ومدارنګ 29 په شدیدي خوارځواکۍ په یو ګره په یو ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیاي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم شي.
ډاکټر صاحب شبیر تر اوسه ورو دلته د یو ډیکس میتازون ولیکه
دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګ تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.